سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زه فريده سيال هر کله کې مجلبه په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو تر ټولو جیک پوري خزینه چارواکي پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسېدي. د ملګرو ملتونو مرستيال وین فرحان حق وایي د سرمنشي مرستيال امینه محمد د دې سازمان د خزو د برخې له مشرۍ سیما بهوز او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستيال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللی دی. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و. د ملګرو ملتونو جیک پوري مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړلې دي او په غیر حکومتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د غزنی په یو هوټل کې څلور تنه وژل شوي دي. د غزنی د امنیت قمانداني ویاند ابو خالد سرحدي رسنیو ته په یو پیغام کې دغه پیښه تایید کړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د ښار په دریمه امنیتي حوزه کې رامنځته شوې ده.
د دریمې امنیتي حوزې په ساحه کې د غلي منډې ته څیرمه ابراهیم زی مارکیټ د دبوی په هوټل کې نن څلور تنه هیوادوال وژل شوي. یاد کسان چې د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د مسجد د کلي دي.
نوموړي وویل چې تر اوسه پورې د پیښې علت نه دی څرګند. د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروط ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. شهباز شریف پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل خپل هندي سیال ته دا پیغام دی چې راځي خبرو ته کینو او پر ټولو جدي مسایلو صادقانه خبرې وکړو. خو له دې څرګندونو وروسته د ښاغلي شریف دفتر په بیان کې وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې یوازې هغه مهال ممکن دي چې د کشمیر یالاته د وی برخي کورواکي چهن په 2019 کال کې تریخيسته و بیرته یاد کړی. د اوکرين یو وی هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې د اوکرين د کورنیو چارو وزیر تینس موناستورسکی یو شمیر جګپوري پوزي چارواکي او د دې او د درې مشمون په ګډون لیکتر لګه شپارس کسان وژل شوې دي. د هلیکوپټر نن کیف ته سیرما براوري خرګوټي کې د هستګني یو ودانې او وړکتون ته نشټې راغورځېدلې ده. د کیف د سیمي والي اولکسي کولیبا په دې پیښه کې د وژل و کسانو خبره تایید کړې ده. ویلي ده چې لکتر لګ دیرش اتنه نور په دې پیخه کې ټپین شوې دي چې 15 لسی ماشومان دي. په وژل شو کې د کورنیو چارو نمبري امرستيال یونهین ینس او په دولتي چارو کې د دې وزارت امرستيال لوبوکو وچ هم شامل دي. د اوکرين د پولیسو مشر ویلي دي چې په دې پیخه کې د وژل شو نه کسانو په دغه کې د بیړنیو خدماتو په هلیکوپټر کې سپاره و. د دغه هلیکوپټر درغورځېدو علت سمدستي نه دی څرګند او د هم نه دی ویل شوی چې هغه به د جګړې په نتیجه کې راغورځي. د لیوی د پیخي پړه پلتنې په شوې دي. د 13 فبراير لمیاشت رهیز لکل چې روسیه پر اوکراین یرغل کړي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د دې هیواد تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. او په سعودي کې د فوټبال لوبې د یو ټیکټ بیا 6.2 میلیارډ ډالر ته ورسیدله. سبا دوشنبه د کابل پر وخت 9:30 بجې د سعودي عربستان په ملک فهد لوبغاړي کې رونالدو او میسی سره سیالي کوي. د پاریس جرمن لوبډله چې په ترکیب کې لیون میسی نیمار او ګن نور مشهور فوټبال ستوري لوبيږي د سعودي عربستان د ریاض لیون لوبډلې سره لوبه ترسره کوي چې کریستیانو رونالدو تر څنګ به د یاد هیواد د بیلابیلو کلبونو غوره لوبغاړي پکې ولوبيږي. د لوبه د فوټبال په نړۍ کې واچاله به سیالۍ ده چې د ځنګړي میلما د ټیکټ بیې 6.2 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. افغانستان کې د سړو څپو د سلهاو تنو ژوند خسته دی. د چپا کوم ولایتونو کې څومره خلک وژل دي او څومره سروي ته زیان اړولې دی وړاندې مجله کې به د احمد شیبر نوورو. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان په سفر دي. دا چې دا سفر به څومره موثر وي او آیا د چارواکي به وتوانېږي چې طالبان د پانتونونو خوندزیو او د ښځو پر کار د بندیزونو لړکول تاوادار کړي وړاندې به د ښځو د چارو لوی فعال سره وشربو. پاکستاني چارواکي وزلوي اندېښنه څرګنده کړې ده چې له افغانستان یې هیواد ته د ترهګرۍ ګواښ دی. خو طالب چارواکي وایي دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي.
موږ د دوحې توافقنامې ته ژمن یو او چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د بل چا په خلاف استعمال کړي.
د په هنتونی وی محصول په خپل شخصي لګښت یو شمیر خزو نورنجون ته د کار زمينه برابر کړی ده. د شل کوم لارو وړاندې خبرونه کوي ته په راپور کې وي. د اوکرين د کورنیو چارو وزیر نن پیو پیخ کې کیف ته نږدې وژل شوې ده چې د پیخ څنګه رامنځته شوې ده او نور په دې پیخ کې څوک وژل شوې دي وړاندې مجله کې وي درته وي. سعودي عربستان د خانو لپاره یو ځانګړی هوټل جوړ کړی دی. دا چولې او په دې هوټل کې کوم اسانتیاوي شته وړاندې مجله کې وي درته وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د اویا کسانو د مړینې راپورونه خپره شوي دي. فرانس پریس اژانس د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د کسانو د یخې هوا له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. احمد شیبر سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. شیبر صاحب، ستړی مشي که تاسو راته ووایي روستي جزئیات د دغه کسانو چې په افغانستان کې د سړې هوا له امله وژل شوي دي څه دي؟
او مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، فرانس پریس اژانس دا راپور ورکړی دی او دوی د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په وینا په تیرو اتو ورځو کې د یخې هوا له امله د اویا کسانو د مړینې خبر ورکوي او د همدې وزارت په باور دې سړې څپې اویا سره څاروي هم تلف کړي دي. د راپور له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې لکه په غور ولایت کې روانه اونۍ د تودوخې درجه د سانتي ګرید تر منفي 3 پورې ورسېده. د افغانستان په یو شمېر مرکزي او شمالي ولایتونو کې درنو واورو لارې بندې کړې دي. په خواله رسنیو کې د بندو لارو یو شمېر ویډیوګانې هم خلکو شریکې کړې دي. له افغانستان سره د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته مرستې ډېرې کمې شوې دي او افغانستان په نړۍ کې له یو خورا بد بشري بحران سره لاسو ګرېوان دی. د مرستندویو مؤسسو په وینا روان ژمی د افغانستان له شاوخوا 3 میلیونه خلکو څخه نیمایي نفوس له لوږې سره مخامخ دی او نږدې 4 میلیونه ماشومان خوار ځواکي اخته شوي دي. څه باندې 3 اونۍ مخکې اکثر مرستندوی مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وروسته تر دې ودرول چې طالبانو د روغتیا له برخې پرته په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نسیم مرادی فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې سشنای ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. مرادی زیاتوي چې له اټکل سره سم دا سړه څپه لږ تر لږه یو اونۍ نور دوام وکړي او بیا د تمه ښکاره کوي چې هوا به بیرته په افغانستان کې بهتره شي.
ډېر زیاته مننه کورمودان چې په افغانستان کې مو د هغو کسانو د مړینې په اړه جزئیات راکړل شي په دې وروستیو کې د سړې هوا له امله یې ژوند بایللی دی. له دې سره جوخت بیا یو شمېر افغان نجونې کابل ته د ملګرو ملتونو له تللي پلاوي غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو افغان میرمنو د زده کړو تحصیل او کار محدودیتونه لرې کړي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه دې په دې سختو شرایطو کې یوازې د اعلامیو په ورکولو او غندلو بسنه نه کوي، بلکې په عملي ډول دې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي. اکرام الله اکرام نو په تفصیل واورو.
په داسې حال کې چې کابل ته د ملګرو ملتونو تللي لوړ رتبه پلاوي له بیلابیلو شخصیتونو او چارواکو سره لیدنې پیل کړي، یو شمیر افغان نجونې له دغه پلاوي غواړي چې د طالبانو پر حکومت دا ومني چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو او کار بندې دروازې پرانیزي. دوی وایي په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو د پریکړو په اړه د نړیوالو اعلامیې او غندنې بسنه نه کوي او باید عملي اقدامات وشي. د پلازمینې 2 تنه اوسیدونکو زرمینی او لیدا ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل باید فشارهای جدی وارد بکنه بالای طالبان.
ملګرو ملتونو سازمان باید پر طالبانو جدي فشارونه وارد کړي تر څو طالبان د ښځو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي، زده کړو او تحصیل او دغه شان د میرمنو کار ته اجازه ورکړي.
بتونن به تحصیل و کار خود ادامه بتن.
ما خوانستیم که اونا امرای
ما غواړو چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی له طالبانو سره په بحثونو کې په دوی فشارونه زیات کړي څو د زده کړو او کار په ګډون په ښځو بیلابیل محدودیتونه پای ته ورسوي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړی پلاوی د رواني اونۍ د دوشنبه پورس کابل ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق ویلي دغه پلاوی چې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد کوي افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایدار انکشاف په اړه خبرې کړي. خاغلی حق ویلی دی چې کار او زده کړو ته د افغان میرمنو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د ملګرو ملتونو له یاد پلاوی غوښتل شوی چې طالبانو ته د وضعیت د جدیت پیغام ولیږدوي. د دې سفر په جریان کې میرمن امینه محمد او ورسره پلاوی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی. خغلی کرزی نن سهار پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د ملګرو ملتونو له پلاوی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د زده کړو په ارزښت، د نجونو او میرمنو لپاره د تحصیلي مراکزو په خلاصېدو او دندو ته د میرمنو په بیرته ستنېدو خبرې شوې. خود دغه پلاوی د نورو لیدنو کتنو په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل د دغه ډول سفرونو پر زیاتېدو ټینګار کوي، خو وایي د ملګرو ملتونو یاد پلاوی باید په افغانستان کې له میرمنو سره هم وګوري.
زما پاند باندې دا سفرونه ګټور کېدای شي، ځکه چې دوی کولی شي مخامخ د نجونو او د میرمنو مشروع حقونو باندې د طالب رهبران، خصوصا افراطی رهبران سره که دوی وکړی شي ملاقات وکړي، په دې باندې خبرې وشي، ځکه چې هر څومره دغه ملاقاتونه زیات شي فشارونه راوړل شي مطمئنه چې طالبان به په دې باندې فکر وکړي چې څه باید وکړي. یعنی دوی فکر ونه کړي چې دنیا راسره قبول کړو لیا دې وتله.
په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې څوم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنون کې دي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. خغلی السانی زیاته کړې دوه له نور اسلامي هیوادونو سره سلام مشورې کوي، څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمينه برابر کړي. نوموړي ویلي که څه هم دا به ساده کار نه وي، خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې نجونې له پوهنتونونو او په نادولتي نړیوالو او ملي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، په غبرګون کې څو نړیوالو مرستندویو موسسو خپل فعالیتونه وځنډول، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. دوی مخکې له دې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع کړي. په ډیری دولتي ادارو کې له کار راګرځولي او په ګڼو نورو برخو کې هم پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
و امریدل چې یو شمیر افغان نجونو کابل ته د ملګرو ملتونو لتللې پلاوی غوښتي وو چې پر طالبانو دی فشار راوړي څو افغان میرمنې د زده کړو، تحصیل او کار لګیدلې محدودیتونه ورنه لرې کړي. همدې مسلې ته بتم شو د ښځو د حقونو فعاله خدیجه امین هم را سره سټوډیو کې وصل شوې ده. تاسو ته خیره غلاست. خغل امین، که تاسو راته ووایي چې دغه ډول سفرونه چې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته کوي، له دې وړاندې د ناروې شورا مشر افغانستان ته تللی و هغې سره په څنګ کې، اوس دا د یوې میرمنې بیا افغانستان ته سفر کړی، څه فکر کوي چې دغه سفرونه به ګټور وي؟ آیا په طالبانو به فشار راوړي چې دوی دغه پریکړې بیرته واخلي؟
مننه، وخت مو په خیر. څرنګه چې موږ ګورو اوس یو کال نه زیات کېږي چې د ښځو وضعیت هر ورځ نور هم خرابېږي، او مونږ په داسې کانفرانسونه او داسې چې دوی ځي افغانستان کې دې ته نشو زرخه کولی، ځکه چې مونږ پوهېږو اوس وګوره یو کال نه زیات کېږي چې د ښځو د نجونو مکتبونو ته لاړ شوي دي. د هغې نه وروسته اوس نجونې حق نه لري چې پوهنتونونو ته لاړ شي. هره ورځ طالبانو بندیزونه لګوي پر ښځو باندې. زه چې څرنګه چې ګورم په دا تیر کال څرنګه چې وضعیت و، نو هره ورځ وضعیت نور هم خرابېږي. نو دغه اعلامیه، دغه بیانیه او دا چې دوی راځي افغانستان ته.
میرمن امین، زما پوښتنه هم دا ده چې دغه چارواکي اوس افغانستان ته عملا سفر کې یوازې اعلامیه نه ورکوي، بلکې دوی ځي طالب چارواکو سره ویني. څه فکر کوئ چې دغه لیدنه به ګټوره وي؟
دغه لیدنه دومره هم ګټور نشته، خو بیا هم امید لرو چې ګټور شي، تمام شي، ځکه چې څرنګه چې ګورو اوس د ښځو لپاره اوس هیڅ حق په افغانستان کې نشته. دوی چې افغانستان ته ځي، دوی به ښځو سره هم وګوري، د هغوی غوښتنه باید واوري، د هغوی نظریات واوري، ځکه چې اوس وګوري په افغانستان کې ښځو لپاره د هیڅ حق نشته. اوس دوی چې ځي طالبانو سره خبرې کوي، نو یوازې خبرې ونه کړي، دوی باندې فشارونه باید زیات شي او ورته وویل شي چې ښځو ته باید اجازه ورکړي، ځکه چې ښځې حق لري.
میرمن امین، کدام راته وایي تاسو فشارونه ته اشاره وکړه، دغه چارواکو چې اوس افغانستان ته سفر کړی ده، ستاسو په نظر څه ډول فشار باید په طالبانو وارد کړي چې هغوی بالاخره دوی ته مجبور کړي چې دوی نجونې ښوونځیو ته پرېږدي، پانتونونو ته پرېږدي او ښځې کار ته پرېږدي؟
دا چې اوس کومکونه چې افغانستان ته اوس کیږي کنه دا کومکونه باید دوی ته وویل شي چې سمه ده موږ کومک کوو ځکه چې افغانستان اوس خو پرته له نړیوالو کومکونو څخه هېڅ څه نه شي کولی. دا کومکونه چې اوس افغانستان ته کیږي دا باید مشروط په دې چې ښځو ته باید اجازه ورکړي کار وکړي، ښځو ته باید حق ورکړل شي چې دوی درس ووایي، پوهنتونونو ته نجونې لاړ شي. دا فشارونه باید واچي. اوس چې دوی پیسې هم کومک کوي، اوس زه نو طالبانو سره ګوري هم، خو دا فکر نه کوم چې دومره موثر واقع شي.
میرمن امین دالته یو بله پوښتنه هم راپورته کیږي، کله چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو زیاتره موسسو هلته خپل فعالیتونه ودرول، دلته بیرته د دغه پریکړو اغیزه بیرته په افغانانو باندې کیږي؟ څه فکر کوئ که چېرته نړیوال مرسته ونه کړي طالبان به په یوازې ځان وکولی شي د افغانانو دغه بد اقتصادي وضعیت نه ووځي؟
خبر هم داده چې دوی که هغوی کومک ونه کړي د افغانانو وضعیت خرابیږي، او که کومک وکړي نو دا باید د دوی شرط وي چې موږ کومک کوو، موږ مرسته کوو، خو باید ښځو ته حق ورکړل شي چې دوی باید کار وکړي، ځکه چې نه کیږي. دا لازم او ملزوم غوندې ده، او دوی ضرورت لري، موږ ضرورت لرو چې ښځې باید کار وکړي، ځکه چې یو کورنۍ ده هغه سرپرست نه لري، نو څوک ورته کار کوي، څوک ورته ډوډۍ ورکوي، څوک د هغې د خوراکي شیان برابروي. دا خو موږ پوهیږو چې په تېر شل کلونو کې د افغانستان وضعیت څرنګه و. اوس ډېری کورنۍ دي چې یوازې ښځې کار کوي، او که ښځې کار ونه کړي خو نو وضعیت نور هم خرابیږي، اقتصادي مشکلات نور هم زیاتیږي. نو باید دا کومکونه چې کیږي دا باید مشروط په دې چې ښځې باید کار وکړي.
ډېره مننه. کور مودان د ښځو د حقونو فعاله خدیجه امین و چې د ملګرو ملتونو د لوړپوړو چارواکو پر سفر یې موږ سره خبرې کولې.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
اوس په د اوکراین موضوع ته تم شو. د اوکراین په اوکراین کې د یوې هلیکوپټرې د راغورځېدو په پیښه کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر او سونور جکپور چارواکو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. تر اوسه د دغې هلیکوپټرې د راغورځېدو علت نه دی څرګند شوی. نوري سره په سټډیو کې وصل شوی دی. نوري صاحب، که تاسې راته وایي دغه هلیکوپټره څه وخت راولوېده، او سربیره پر دې چې پکې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر وژل شوی دی، نور پکې څوک وو؟
بله فریده جانې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، د اوکراین د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناستورسکي، یو شمېر نور جکپوري چارواکي او د نړۍ او درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دغه هلیکپټره نن کیفته څیرمه بروواري ښارګوټي کې د هستوګنې یوې ودانۍ او وړکتون ته نږدې راغورځېدلې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو د خدمتونو دولتي ادارې ویلي چې په دې پیښه کې د 15 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د کورنیو چارو لومړی مرستیال وزیر یوهن بینینن یینن نوبخی په دولتي چارو کې د دې وزارت مرستیال یوري لوبوکوویچ هم شامل دي. د اوکراین د پولیسو مشر ویلي چې په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو نه په دغه د بیړنیو خدمتونو په هلیکپټر کې سپارو. د هلیکپټرې د راغورځېدو علت سمدستي نه دی څرګند، او دا نه دی ویل شوي چې هغه به د جګړې په نتیجه کې راغورځېدلی وي که څنګه، خو د پیښې په اړه پلټنه پیل شوې ده. موسکو تر اوسه د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې، او اوکراینی چارواکو هم په دې اړه چې د پیښې په مهال هلته روسیه حمله کړې وي هم څه نه دي ویل شوي. البته د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې، کله چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی، د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناستورسکي د دې هېواد تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې وژل کېږي. 22 کلن موناستورسکي چې حقوق لوستی او د زیلنسکي د ګوند یو مهم غړی و، د 2021 کال د جولای له میاشتې راهیسې د کورنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم په خپله فیسبوک پاڼه کې د براوري پیخه یو وحشتناکه غمیزه بلله ده. دی پیخه پر وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د اروپایي شورا مشر چارلز میشل هم په دې پیخه کې په وژل شوو کسانو خفګان څرګند کړی او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې یو مهم ملګری بللی دی. نوموړی له دې مخکې د روسیې د جګړې په وړاندې اوکراین ته د لویدیځ لخوا د ټانکونو د ورکولو ملاتړ کړی او ویلي و چې له نږدې یو کال راهیسې روسیې یوه تخریبي ستراتیژي مخته وړي او د ترور له لارې هڅه کوي چې د اوکراین پر خلکو په بمباریو سره هغوی تسلیم کړي. خو مشل زیاته کړه چې اوکراینیان مقاومت کوي او اروپایي ټولنه به تر هغه وخته پورې چې اړتیا وي د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي. بلې فریده جان،
ډېره زیاته مننه. کور موادان نوریاس نوري و چې د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیات یې راکړل.
facebook.com/azadiradio
لکه څنګه چې موږ وړاندې هم یادونه کړې، د ازادي راډیو خبرونې 44 ساعته شوې. له دې وروسته په افغانستان کې ټول اوریدونکي کولای شي چې د ازادي راډیو خبرونې شپه او ورځ د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو او همدارنګه د سهار له وو تر د ماښام تر وو په لنډو څپو همدارنګه په منځنیو څپو واوري. دې موضوع ته به تم شو. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب هم را سره ده. حبیب صاحب، ستړی مشي تاسو ته د ازادي راډیو د نو پروګرامونو په اړه هم درنګ دا چې خبرونه 40 ساعته شوې دي، کوریدونکو ته اولیدونکو ته ډیر جزئیات ورکړي.
مری مننه فریدا جانې. څنګه چې مونږ خپل اوریدونکو سره ژمنه کړیو، هغه سه اوس له پخوانه له ډیرو خبرونو سره مونږ په خپل اوریدونکو سره اوسو. دا خبرونه چې مونږ اوس راګیږو د شپږ بجې خبرونه خبری مجله له وسته ازادي راډیو اوریدونکو کولی شي چې په 12:29 منځنۍ صفه باندې ازادي راډیو تر سهار شپږ بجو پورې ازادي راډیو په دغه موج باندې واوري، دغه صفه باندې واوري، او له سهار له شپږ بجو نه تر ماښام شپږ بجو پورې بیا په لاندو صفه باندې تاسو کولی شي چې ازادي راډیو واوري. مونږ د خپل د اوریدونکو هغه علاقمندي چې ازادي راډیو سره لري هغوی ته هغې ته په کتو سره او د هغوی ضرورت ته چې ازادي راډیو له هر وخت نه اوس خلک د ازادي راډیو خپرونې ته ورته مهم دي او ورته اهمیت ورکوي، نو دغه خپرونه مو زیاته کړې او په راتلونکې اونیو کې او میاشتو کې لا هم نوې خپرونې به ولرو او نور جزئیات سره به خپل اوریدونکو په خدمت کې به اوسو.
ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب و چې د ازادي راډیو د نشراتو په اړه چې له دې وروسته 40 ساعته دی او تاسو شپه ورځ کولی شئ ازادي راډیو ته غوږ شئ، خبرونه واورئ، موږ ته نور جزئیات راکړ. اوس پور شو دې ته چې حسنا روفي هغه مسله چې نورو محصلانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده، د کابل پوهنتون یوې مسلې په شخصي لګښت د ښځو لپاره یو د خیاطۍ کارخونه جوړه کړې ده. نراوفی وای چې په دې کارخونه کې داسې محل لس خو ست د کار زمينه برابر کړي څو د خیاطۍ لاري د خپل کور لګښتونه پوره کړي. تفصیل به په دې ویډیو راپور کې وره.
نه باید از شرایط ترسید، باید قدم گذاشت و پیش رفت.
د ژورنالیزم پنځه د زده کوونکو د څلوېخ توزر افغانۍ په لګښت د خیاطۍ کارخونه جوړه کړي. د رشت کلنې حسنا راوفی په دې کارخونه کې لس نجونو ته د کار زمينه برابر کړې.
و مې غوښتل هغه میرمنو او نجونو ته چې له خوانزي پاتې وي، بي سرپرسته او بي وزله دي، د خیاطۍ کارخونه جوړه کړم. کله چې پر ښځو محدودیتونه زیات شول نو هڅه مې زیاته وکړه.
د دې کارخونه اکثره کارکونکي په خوا محصلانه وي. دوی اوس دلته خیاطۍ زده کوي او هڅه کوي چې د خیاطۍ له لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي. څلورویشت کلنه شهلا امینی قابلګي لوستې او له تېر یو نیم کال راهیسې د حرفوي خیاطۍ درس ورکوي. وایي دغه مسلک یې له نجونو سره د مرستې لپاره غوره کړی.
کله چې خبره شوم دلته ښوونکي ته اړتیا لري، راغلم څو له دې میرمنو سره په ګډه له نورو نجونو سره مرسته وکړم چې د خیاطۍ په برخه کې پرمختګ وکړي.
دغه کارخونه کې د خزینه و بیلابیل کالی ګنډل کیږي او هم یې زده کوونکو ته ګنډل ورښودل کیږي. د کارخونه د مسؤلې په وینا اکثر زده کوونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
در خود کارگاه ما بود.
زموږ کارخونه تر ډیر هغه میرمنې راځي چې اقتصادي ضعیف دی، نشي کولای چې راشي. موږ زمينه ورته برابرو، هر میرمنه چې هر برخه کې زمينه ورته برابري کې خدای چې ورشي.
افغانستان کې د طالبانو لخوا په بهرنۍ او داخلي سازمانونو کې د ښځو پر کار د بندیز سره یو شمېر ښځې چې په خواهی کار کوه بیکاره شوي او اوس هڅه کوي چې د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو لپاره بدیل لارې ومومي.
اوس به هم د سپورت لډګره تاسو خبر کړو. په سعودي کې د فوټبال د وی لوبې ټیکټ 2.2 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. دا چې دا لوبه څه وخت ده او چیرته ترسره کیږي، څوک پکې لوبیږي، ساحل بختیار سره مل شوی دی. له تاسو به د دې لوبې په اړه ډیر واورو. بختیار صاحب اورې؟ بختیار صاحب فکر کوم چې مایکروفون یې آف ده. موږ پته مې و چې تاسو خپل مایکروفون آن کړئ او غږ مو موږ واورو چې په سعودي کې چې د فوټبال کومه لوبه ده او ټیکټ یې هم 2.2 میلیون ډالرو ته رسیدلی. د دې جزئیات موږ سره شریک کړئ چې دغه لوبه د کابل پر مهال څه وخت پیلېږي او لیدونکي اوریدونکي څه وخت کولی شي دا لوبه وګوري. سهیل صاحب زموږ غږ لري؟ بلې سهیل صاحب، متاسفانه چې موږ نشو کولای چې ساحل صاحب سره دغه جزئیات ورنه واخلو. خو دې مسلې ته به تم شو، پاتې به شو، هڅه به وکړو چې هغوی ځان سره په خپرونه کې ولرو. خو په سعودي عربستان کې له دې سره بیا د اوښانو لپاره یو ځانګړی هوټل جوړ شوی دی. د دغه هوټل مالکان وایي که یو تن چرته په سفر یا خپل کار پسې ځي، نو کولی شي چې خپل اوښ په دغه هوټل کې وساتي. دا چې دا څه ډول هوټل ده په دې راپور کې به وګورو.
د سعودي عرب پر یاس خار کې د اوخانو لپاره یو هوټل جوړ شوی دی. دغه هوټل 470 کوټې لري. دا هوټل په یوه سارا کې جوړ شوی چې پکې خلک خپل اوخان ډیر ښه ساتل شي.
حياكم الله في فندق تطمن
من په تطمن هوټل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. د دې هوټل 470 کوټې دي چې پکې د یو اوخ او د دوو اوخانو لپاره د یو ځای پاتې کېدو کوټې هم شته. دلته چې کوم اوخان راځي د هغې باید لومړی طبي معاینه وشي. دوی له موږ خوراک ورکوو چې پکې شوده او باجره هم شامل ده. د یو اوخ د یوې شپې کرایا 400 ریاله یا 105 امریکایي ډالره ده.
د دغه هوټل د جوړولو مقصد دا دی که چېرې څوک چرته ځي نو خپل اوخان دلته په هوټل کې ساتلی شي. دلته اوخانو ته د خوراک او د دوی د خیال ساتلو پوره بندوبست شوی دی. دوی د ورځې د یو بل سره یو ځای خوراک کوي. د هوټل چلونکي وایي دوی په خپله د اوخانو خیال ساتي، د خپلو کوټو نه یو باسي او د نورو اوخانو سره هم د ورځې سو وخت تیروي چې دا شان دوی په دغه ماحول کې ځانونه ناشنا ونه ګڼي.
دلته زما ډیره ښه تجربه شوي. که ته په خپل کار پسې ځي یا چرته په سفر ځي نو خپل اوخان دلته ساتلی شي او دوی یې له مانه ښه خیال ساتي.
په دغه هوټل کې د اوخانو لپاره طبي عمله هم شته. که چیرې یو اوخ ناروغه شي نو دوی هم هلته علاج کوي او خیال یې ساتي.
مخکې مې هم یادونه وکړه چې په سعودي عربستان کې د فوټبال لوبې د یو ټیکټ بیه 2.2 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. سبا شپه د کابل پر وخت 9:30 بجې د سعودي عربستان د په لوبغالي کې د رونالدو او میسي ترمنځ دغه سیالۍ ترسره کیږي چې ټیکټ بیه 2.2 میلیونه ډالره ده. تاسو کولی شئ د دې لوبې نور جزئیات د ازادي راډیو په پاڼه چې پته ازادي راډیو .com د هلته ورشي ویلولي او په پای کې مرزو سسپای
زه د هلمند ولایت د زنداور څخه خبر در سره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خواته ډېرې خرابې دي. دغه زموږ پیغام ثبت کی په د ازادي راډیو کې. زموږ پیغام واورو وي. د سلام شبکې دلته په زنداور کې بخیر ډیر خراب دي، واټساپ هم چندانې کار نه کوي او دغسې ساده ژوند باندې هم چندانې کار نه کوي.
زه مطیع الله خبرې کوم د هلمند ولایت څخه. زما یو پیغام دی د راشد ډیر غټ مینه وال یم. زه هم غواړم موږ ته یو چانس را پیدا کړي، یا چانس را کړي چې خپل لیاقت وښیو. لونډر یم نو ستې د راډیو نمبر مې پیدا کړی، اسی سے خیل کے چورو جان دا پیغام نشر کی
آزادی راجو. السلام علیکم. پس السلام از مدا پیغام تر لوڑو مقامات پر ور سوی تر دی پاو سر ور سی دا کم تصویر چ ماوس آزادی راجو تا واست وی دا پرون ما شام پر کیا لال کڑے او پکیرو سوال کوي په بازار کې سوال کړي وي 100 روپے برابر کړي وي نو غلو لال کړي نو غلو په هلمند کې به هاته ډیر سوي دي.